السلام علیکم. په کابل کې د سهار و بجې دی. په دې هیله چې دا راتلونکې ورځ مو نیک مرغوي، زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجلې اورېدو ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده، د 1492 هجري لمریز کال د قوس 19 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د ډسمبر له 10 سره سمون لري. د دې خپرونې په تخنیکی برخه کې را سره میر احمد صافی همکاري کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالنشان نوی مشر عمر داوزی وایي د سولې لپاره نوي فرصتونه پیدا شوي او په سیمه کې وضعیت بدل شوی دی. د سعودي عربستان حکومت وایي هغه کسان به ترکیې ته ونه سپاري چې د خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن دي. د دې موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. محمد عمر داوزی د سولې علي شورا د دارالانشا او د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په خاطر د افغان ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. افغان حکومت پرون د خوشتېپه کانال کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیږد او سب سټېشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل، او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې غوښتنه چې وایي جمال خاشقجي دی د جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان دی ورته وسپاري رد کړه. د خبرونو تفصیل. محمد عمر داوزی د سولې د عالي شورا د دارالانشا د نوي رئیس او د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په خاطر د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی دا خبره په یو بیان کې کړې ده. ښاغلي داوزی بیګاش په ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د سولې نوې تګلاره به جوړه کړي.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمله نه وي. پخوانی ستراتیژیګانې، پخوانی پلانونه، طرحې هغه به ګورو، د دې نوي حالت سره به عیارو. اوس د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوره کې ښاغلی داوزی د ولسمشر د دفتر د رئیس په ایران او پاکستان کې د افغانستان د سفیر او د غرس په وروستیو کې د کورنیو شروع د وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده او د سولې په ارتباط هم ځینې غونډې کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیګاش په د افغان حکومت د سولې د مرکچي پلاوي لغړیو سره وکتل. ارګ ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې ولسمشر غنی د سولې لارښود، د افغان دولت اساسي کرخې او د سولې د خبرو د بڼې په اړه وضاحت ورکړ. ارګ د ولسمشر غنی په حواله لیکلي چې د سولې وړاندې شوي لارښود د هغو ډیرو سلا مشورو نتیجه ده چې په 8 میاشتو کې له خلکو ټول شوي دي. افغان ولسمشر د نومبر په 28 د افغانستان د سولې او پرمختګ په هدف د جنیوا په کانفرنس کې اعلان وکړ چې یو ټیم د سولې د خبرو مختوړل لپاره ټاکلی دی. افغان حکومت پرون د خوشتېپه کانال کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیږد او سب سټېشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. په همدې مناسبت پرون په ارګ ماڼۍ کې یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. ارګ په یو بیان کې وایي چې د ولسمشر غنی په حضور کې افغان چارواکو دا تړونونه د امریکا له سفیر، د امریکا د پراختیايي ادارې له مرستیال، د اسیا پراختیايي بانک له رئیس او د افغانستان د برېښنا شرکت سره لاسلیک کړل. د خوشتېپه د اوبو لګولو او برېښنا د تولید پروژه 270 کیلومتره اوږده ده او 15 لک هکتار مځکه خړوبوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د ترکیې غوښتنه چې د جمال خاشقجي په وژنې تورن کسان وروسپاري رد کړه. عادل الجبیر پرون په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکارۍ شورا د ناستې په پای کې ویل چې موږ خپل اتباع نه مستردو.
With regards to issuing an arrest warrant,
د چاله خوا د نیولو د حکم په اساس موږ خپل ادبا نه مستردو. دا نو جالبه ده، یو هیواد چې د قانوني مراجعو لخوا د معلوماتو د شریکولو د غوښتنې سره سره بیا هم له موږ سره معلومات نه شریکوي، د نیولو حکم ورکړي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تکرار سره له سعودي عربستان غوښتي چې د جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان د انقرې ته وسپاري. خاشقجي د سعودي پخوانی خبریالو چې په روسیو کې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ ته کلمونه لیکل او د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه ووژل شو. ایرانی رسنه یو رپورت ورکړی چې د استرالیا د یو علمي مرکز غړی میمنت حسینی چاوشی په ایرانی ادارو کې د نفوس د هڅې په تور نیول شوی دی. ایرنا خبری آژانس ویلي چې چاوشی د ایران او استرالیا دوه ګونه تابعیت لري. دی چې د استرالیا د ملبورن پوهنتون د نفوسو او نړیوالې روغتیا د پوهنځي کارکوونکی دی، له ایرانه د وتلو پر مهال نیول شوی دی. تر دې مخکې هم د ورته ځینو نورو کسانو د نیولو خبرونه خپره شوي دي. او ملګری ملتونه وایي په سوریه کې سلګونه زره کسانو ته د اردن له سرحده بشري مرستې پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو په خبره دا مرستې د جابر نصیب سرحدي لارې نه چې دوه میاشتې مخکې پرانستل شوه سوریه ته وړي او په اړمنو کسانو یې وشي. د ملګرو ملتونو سازمان بشري ادارو ویلي څه باندې زر میټریک ټنه بشري مرستې چې درې سوه اویا لاریو کې بار دي په څلورو ونیو کې به په شپږ نیم لکه سوریایانو وویشل شي. دوستانو تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. په افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشأ نوی رئیس عمر داوزی وایي په سیمه کې حالات بدل شوی دی او د سولې لپاره نوي فرصتونه پیدا شوي دي.
خلیلزاد صاحب ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې، هم نوي فرصتونه د سولې په هکله ایجاد شوي.
بلور ته ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او دا هم وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس اعتراف وکړ چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې په ځانګړي توګه د شکایتونو په کمیسیون کې فساد موجود دی. د نور راپورونو سربیره د خبریال جمال خاشقجي د وژلو پر سر د ترکیه او سعودي عربستان د جنجال له وروستیو جزئیاتو مهم خبرو او د خبري مجلې په پای کې به د ژوند رنګونه خبرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 او اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل، افغانستان او سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشأ نوی رئیس عمر داوزی وایي د زلمی خلیلزاد د هڅو له پیل سره په حالات کې تبدیل راغلی دی او اړتیا ده چې د سولې په اړه هم نوې تګلاره جوړ شي. دی وایي داسې نښې نښانې شته چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د افغان سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد اوس وخت د افغان سولې د خبرو د چمتووالي او اړوندو مسایلو په اړه د بحث لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر وتلی دی. سفی الله ستانکزی په دې اړه جزئیات لري.
محمد عمر داوودزی وایي د سولې عالي شورا به د اوسني حالت سره سم عیاره کړي. ښاغلی داوودزی تازه د ولسمشر اشرف غني لخوا د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د خاص استازي او د سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس ټاکل شوی. هغه بېګا شپه ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د سولې په ارتباط یوه نوې تګلاره جوړوي.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمله نوې. پخوانی ستراتیژیګانې، پخوانی پلانونه، طرحې هغه به ګورو، د دې نوي حالت سره به عیارو. اوس د خلیلزاد صاحب ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې، هم نوي فرصتونه د سولې په هکله ایجاد شوي. سولې عالي شورا به د نوي حالت ته د خیر سره عیارو.
ښاغلی داوودزی وویل تګلاره به په اجماع جوړوي او پکې به د سولې خبرې، د سولې راوستل او د سولې دایمي استقرار شامل وي. داوودزی تر دې مخکې په قطر کې د پګواش مؤسسې په چوکاټ کې له طالبانو سره لیدلی او وایي چې په کار ده دا ډله هم انعطاف ښکاره کړي. طالبانو یو میاشت مخکې د افغانستان د سولې شورا له ځینو استازیو سره په موسکو کې د روسیې په کوربتوب ولیدل، خو ویې ویل د سولې خبرې یوازې له امریکایانو سره کوي. امریکا هم خپلواک افغاني الاصل امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ته ورکړی چې اوس وخت په یو اوږد سفر د سیمې هیوادونو ته وتلی. د سولې عالي شورا دارالانشأ رئیس عمر داوودزی د ښاغلي خلیلزاد هڅې مثبتې ارزوي او وایي د سولې شریکې هڅې به هرومرو یوه نتیجه ورکړي.
دا امکانات شته دي، دا علایم شته دي چې سولې ته ډېر در رسیږو، په خیر سره د راتلونکي انتخاباتو نه مخکې رسیږو. امریکا دولت خاص نماینده په توګه به خلیلزاد صاحب بل خاص یو اثر رسوخ په دې منطقه کې لري او سابقه لري دلته، او کارونه ښه روان دي ان شاء الله چې په ګډه، یعنی دغه کار د افغانستان د دولت فعالیتونه، کوششونه، د افغانستان د خلکو د ملت کوششونه او د طالبانو انعطاف پذیری به په ګډه موږ یو د مشکل حل یو سرحد ته ورسو.
د افغان حکومت له لوري سولې ته د رسېدو د هڅو په دوام د سولې د خبرو نوي جوړ شوي مرکشي پلاوي هم د یکشنبې په شپه په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلي، چېرته چې ولسمشر هغوی ته د سولې د خبرو لارښود ورکړی. سیمې ته د خلیلزاد سفر، د افغان حکومت له لوري د سولې هڅې او د رپورټونو په اساس راتلونکې اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سفر هغه څه دي چې د سولې روانې هڅې لا پسې چټکې ښکاروي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا نوی رئیس محمد عمر داوزی وای د زلمی خلیلزاد د هڅو له پیل سره په حالت کې تغییر راغلی دی او اړتیا یې ده چې د سولې په اړه نوې تګلاره جوړ شي. محمد عمر داوزی پرون د ولسمشرۍ د ماڼۍ د اعلامې له مخې د دارالانشا د نوي رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په خاطر د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه مقرر شوی دی. بلور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. تدامي چې اماماتو د یکشنبې په ورځې د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې په ارګ کې خبرې کولې وویل چې له دې سره په یو هیواد کې اداري فساد د اوږدمهاله سولې مخه نیسي. د افغانستان د سولې شورا هم مني چې فساد د سولې بهیر پر وړاندې یو ستونزه پاتې شوې خو له منځه وړلو ته جدي هڅې پیل شوې دي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور برابر کړی.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د اداري فساد سره مبارزه ځکه هم لازمي ده چې دا پدیده په دغه هیواد کې اوږدمهاله ثبات ګواښي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو چې د یکشنبې په ورځې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل، ملګری ملتونه د داسې خنډونو د له منځه وړلو او د واقعي سولې ټینګښت په برخه کې د افغان حکومت او خلکو لاسنیوی کوي. دوی موږ له افغان حکومت او خلکو سره دوامداره ملګرتیا او مرستو ته ژمن یو. دا ژمنتیا د سولې، ټولنیز پرمختګ او فساد سره د مبارزې په برخه کې ده. موږ له دې سره چې د سولې هڅې ستایو خو په دې برخه کې شته خنډونو ته په کتو دا بهیر وخت نیسي. ښاغلی یاماماتو ویل د اداري فساد پر وړاندې د شته اندېښنو د ختمولو لپاره ګډ کار ته اړتیا ده. هغه که څه هم کومه ځانګړې بېلګه بیان نه کړه چې کوم ډول فساد په هیواد کې د سولې هڅې ګواښي، خو وی ویل چې د سولې لپاره اقدامات د هر کلي وړ دي، خو د فساد په موجودیت کې د ثبات ټینګښت زیات وخت ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې افغان حکومت هم له وسله والو مخالفینو سره د سولې بهیر او هم د مفسدینو پر وړاندې د فساد د جدي اقداماتو خبره کوي. ولسمشر غنی هم دې غونډې ته ویل د فساد بیا غریب خلک پرې کوي، خو د ملي وحدت حکومت بیا د ټولنیز عدالت د ټینګښت په خاطر د دغه پدیدې پر وړاندې جدي اقدامات کړي دي. خو دا چې اداري فساد څرنګه د سولې پر وړاندې خنډ واقع کیږي او د نړیوالې ټولنې د اندېښنه څومره پر ځای ده، د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیمی په اړه ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه یک از عواملی که ظاهرا برای جنگجویا
دی ویل بدمرغه یو لامل چې په ظاهر کې جنگیالیو ته بهانه هم جوړ کړی دا د چې په وینا یې موږ د فساد پر وړاندې جنگیږو. له دې سره چې د انسان او ولس وژنه د فساد د ختمېدو پر وړاندې دلیل نشي کېدلی. د ښاغلي سلیم په خبره په افغانستان کې لکه د هرې بلې برخې په څیر د سولې بهیر هم د فساد له کبله زیانمن شوی دی. دی وایي که اداري فساد ختم شي بې له شکه چې د سولې ټینګښت او د قانون حاکمیت هم اسانېږي.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازی تدامي چې یاماماتو وایي چې له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې ملګري ملتونه خپلو مرستو ته دوام ورکوي. جوان آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول واګ در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو واله یا په تاسو واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لې فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د همدې خبرونه په جریان کې اوري چې سعودي عربستان وایي هغه کسان به ترکیې ته ونسپاري چې د خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن شوي دي. اوس هم له سالم محمد سالی څخه اورو چې د نړۍ ورځپاڼو خپرونو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې.
امریکایي ورځپاڼې سټارز اینډ سټرایپس په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د سولې پر روانو هڅو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هڅه کوي تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د ورځپاڼې په باور اوسني او پخواني چارواکي وایي لنډمهاله هدف دا دی چې اول پر یوه اوربند موافقه وسي چې لږ تر لږه د طالب وسلولو د حملو د زیاتېدونکي خطر اندازه څه کمه سي. په دغو حملو کې هر میاشت لسګونو ملکي افغانانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه بیا هم د یوې سیاسي روغې جوړې لیدلوري تت ښکاري او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ که چیرې له دغه هېواد خپل سرتیري وباسي په سیاسي لحاظ به له انتقادونو سره مخامخ سي، ځکه افغانستان شي په ناکام هېواد بدل او تروریستان به پکې د پناه ځای پیدا کړي. په لیکنې کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هڅو ته اشاره سوي چې په سپتمبر میاشت کې پر دې دنده له ټاکل کېدو راهیسې د سولې د مذاکرو د چټکولو هڅه کوي. شغلی خلیلزاد خبرداری ورکړی د افغانستان د حکومت هغه چارواکي چې د امریکا د سولې له ابتکار سره دلچسپي نه لري باید پوسی چې د امریکا پوځي ملاتړ به تل له دوی سره نه وي. د ورځپاڼې د لیکنې په یوه برخه کې د سولې له دغو هڅو سره سره د ناامنیو ځینو پیښو ته اشاره سوې ده. ورځپاڼې د امریکایي چارواکو هغه څرګندونې راخیستې چې تېره اونۍ ویلي په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو شمیر 2000 ته رسیږي. نړیوال بانک یا ورلد بانک په خپل ویبسایټ کې په افغانستان کې د لسیزو جګړو او ناامنیو له ستونزې سره سره د ځینو پرمختګونو په اړه تبصره خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د بامیان د والي محمد ظاهر زهیر خبری راخستل سوي چې ویلي دي غواړي نړۍ ته د افغانستان یو متفاوت تصویر وړاندې کړي. د بامیان والی ویلي د ویاړ ځای دی چې د بامیان اوسیدونکي په تیرو 19 کلونو کې د حکومت پر ضد په بلوا جګړه او مخالفت کې لاس نه لري. شغلی زهیر ویلي دی چې له تیرو 3 کلونو د والی په توګه دنده ترسره کوي. حکومت په بامیان کې د بیا رغونې زیاتې پروژې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له لارې تمویل کړي دي. د لیکنې په حواله په دغه مرستندوی صندوق کې 4 هیوادونه برخه لري چې مدیریت یې د نړیوال بانک پر غاړه دی. د نړیوال بانک د لیکنې په حواله څرنګه چې په بامیان کې په 300 وګړي خپل ژوند د کرنې له لارې تامینوي نو په کرنې پورې اړوندو پروژو د نورو پراختیایي او اقتصادي هڅو بریا ته زمینه برابره کړې ده. نړیوال بانک په دې لیکنې کې هغه راپور ته اشاره کړې چې شي په بامیان کې د 2000 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ په ښوونځیو کې د ماشومانو د شمولیت اندازه 14% زیاته سوې ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوریدا. افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مشر وایي چې په انتخاباتي کمیسونونو په ځانګړي توګه د شکایتونو په کمیسون کې فساد موجود دی. عبدالعزیز د یکشنبې پر ورځ د فساد ملي سروې د خپرېدو او د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې تضمین نه کوي چې په کمیسون کې د فساد مخه ونیسي. په ورته وخت کې انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي دغه اعتراف ناوخته شوی او د کمیسون مسؤلان په دې کار سره نشي کولای ځان ته براءت ورکړي. د موضوع جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې ورو.
وروسته له هغې چې انتخاباتي نظرو بنسټونو په پرلپسې توګه په انتخاباتي پروسې او په ځانګړي ډول د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د فساد په اړه انتقادونه وکړل، اوس کمیسیونونه مني چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې فساد شته. د شکایتو کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د فساد د ملي سروې د خپرېدو او د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې اعتراف وکړ چې په انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړې توګه په شکایتو کمیسیون کې فساد موجود دی. اداري فساد ده خو رشوت نه اخلي. له بدمرغه همدا زمونږ اداره ده. زه بیا هم له همدې تریبیونه وایم چې افغانانو او حکومت ته هیڅ تضمین نه سم ورکولای چې په انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې دي د فساد مخنیوي وکړم. په انتخاباتي کمیسیونونو کې څو اصل اړین دي چې فساد را کم کړي. له هغې جملې یو هم قانون دی. دا لومړی ځل نه دی چې ښاغلی اریایی په انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې د فساد د موجودیت په اړه خبر خبرې کوي، بلکې نوموړي په تیر کې د کمیسیون 15 تنه غړي په فساد تورن او له دندو یې وشړل. ښاغلي آریایی ویلي و چې دغه کارکوونکي زیات وخت دندو ته نه حاضرېدل او هم یې کارونه ښه پر مخ نه وړل، نو له همدې امله یې د دوی د فساد دوسیې اړوندو ارګانونو ته لیږلي دي. خو د کمیسیون برطرفه شویو غړیو په ځان لګېدلي تورونه رد کړي وو او برعکس یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس په فساد تورن کړی وو. څه موده وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د کابل ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون صاحبي رئیس ظاهر اکبري چې تازه په دغه دنده ګمارل سوی و د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس په فساد تورن کړل او وایي چې له همدې امله له دندې ګوښه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سعادت که څه هم په دغه کمیسیون کې فساد نه ردوي، خو ټینګار کوي چې د مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي. په ورته وخت کې یو شمېر نظر انتخاباتي بنسټونه وایي چې فساد د انتخاباتي پروسې له پیل نه موجود و، خو په وینا یې له بده مرغه دې کار ته هیڅ توجه ونه سوه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه په ځانګړې توګه د شکایتو کمیسیون ناوخته اعتراف کړی.
اوس زموږ همکاران په کمیسیونو کې په دې اعتراف کوي چې فساد موجود ده، دا په دې معنا نه ده چې دوی ووایي چې ولا موږ د خلکو د اعتراف وکړو او موږ مسؤلیت نه خلاص یو. دوی دغه پروسې په دغه ټولو پړاوونو کې که فساد سره دوی مسؤول دي، دوی دوی هغه اعتراف برات سبب نه شي ګرځېدلی او د ملت او د قانون پر وړاندې ځواب ویلي.
ښاغلی رشید زیاتوي چې اوس د عدالت په پام کې نیولو سره له تفکیک پرته په ټولو قانوني او ډول پلیسي او ټینګار کوي. که په دې اړه له عدلي او قضایي بنسټونو سره اسناد موجود وي، نو د قانون په اساس د رئیس او کمشنرانو په ګډون په ټولو کارکوونکو باندې قانون یو شان تطبیق سي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
Referendum
democracy is not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
سعودي عربستان وی د جمال خاشقجي په وشلو تورن کسان ترکیه ته سپاري. د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان له سعودي عربستان غوښتي دي چې خاشقجي په وژنې تورن کسان ترکیه ته سپاري، خو د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پرون ویل چې عربستان خپل اتباع نه مستردوي. دوه میاشتې مخکې د سعودي خبریال د جمال خاشقجي په ترکیه کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه وشل شو. نړیوالو په دې کار عکس العملونه وښودل او ګڼو لویدیځو هیوادونو له همدې امله د سعودي عربستان په شاوخوا شلو شرکتونو اقتصادي بندیزونه ولګول. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د ترکیې غوښتنه چې د جمال خاشقجي په وژنې تورن کسان وروس پاري رد کړه. عادل الجبیر پرون په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکارۍ شورا د ناستې په پای کې وویل چې موږ خپل اتباع نه مستردوو.
With regards to issuing an arrest warrant,
د چاله خو د نیولو د حکم په اساس موږ خپل ادب نه مستردو. زه باور یم چې د ترکیې اساسي قانون د ترکیې ادب او استرداد منع کړي. دا نو جالب ده یو هیواد چې د قانوني مراجعو لخوا د معلوماتو د شریکولو د غوښتنې سره سره بیا هم لموږ سره معلومات نه شریکوي د نیولو حکم ورکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طيب اردوغان په تکرار له سعودي عربستان غوښتي چې د جمال خاشقجي د وژنې تورن خلک ترکیې ته وسپاري. جمال خاشقجي د سعودي په خوانی خبري لو چې پورستوي کې امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ ته کالمونه لیکل. د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه وژل شو. د ترکیې یوې محکمې د چهارشنبه په ورځ د استانبول د څارنوالانو د مشر په غوښتنه د سعودي عربستان د استخباراتو د پخواني مشر احمد الحسيري او د شاهي محکمې د پخواني سلاکار سعود القحطاني د نیولو امر ورکړ. حسيري او قحطاني ورسته له هغه لدند وګخښ شول چې ریاض ومنله جمال خاشقجي په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه وژل شوی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر اویل ترکی چارواکی لمک سره لکه څنګه چې موږ فکر کوو همکاري نه ده کړې. هغه ویل انقری هغه معلومات ریاست ورکړي چې په خوا رسنوي ته وتلی وو. ترکیه وایي د سعودي عربستان د ایجنټانو یو 15 کسیزه ډله د جمال خاشقجي د وژنې لپاره استانبول ته لیږل شوې وه. هغه وژنه چې د ترکیې د ولسمشر رجب طيب اردوغان په باور امر یې د سعودي لوړپوړو حکومتي کړی ورکړی. ښاغلی اردوغان تیره اونۍ لاتینې امریکا ته په سفر کې له سعودي وغوښتل چې تورن کسان ترکیې ته وسپاري. ریاض یو ویشتنه د خاشقجي د وژنې په تور بندیان کړي او له ډلې د سعودي څارنوالۍ هغو پنځو کسانو ته چې د خاشقجي د وژنې امر یې ورکړی او عملي کړی د اعدام سزا غوښتې. د خاشقجي د وژنې په قضیه کې ډیرو خلکو ولیعهد محمد بن سلمان ګرم بللی، خو ریاض دغه مسله په کلکه رد کړې. د خاشقجي وژنې په نړیواله صحنه کې د ریاض حیثیت زیانمن کړی او د امریکا، فرانسې او کاناډا په شمول لویدیځو هیوادونو په همدې خاطر د سعودي په شلو شرکتونو بندیزونه لګولي دي.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. محمد عمر داوزی د سولې عالی شورا د درنشاد د نوي رئیس او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په خاطر د ولسمشر غنی د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیګاش په د افغان حکومت د سولې د مرکزي پلاوي لغړو سره وکتل. ارګماني وایي چې ولسمشر د سولې لارښود د افغان دولت اساسي کرښې او د سولې د خبرو د بڼې په اړه په دې غونډه کې وضاحت ورکړ. د افغانستان حکومت پرون د خوشتیپه کانال، کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیکت او سب سټیشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د سعودي عربستان د بارنې شر وزیر عادل الجبیر د ترکیې غوښتنه چې د جمال خاشقجي په وژنو تورن کسان وروسپاري رد کړه. او ایراني رسنیو رپورټ ورکړی چې د استرالیا د علمي مرکز غړی میمنت حسینی چاوشی په ایراني ادارو کې د نفوس د هڅې په تور نیول شوی دی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ او اوس هم د یو شمیر اوریدونکو ځینی پیغامونه راخلو. کریم د غزنی له مقر څخه وایي زوړ ملا، زړې تراوې، زوړ پاکستان او زوړې سیاست. د دې په خبره له پاکستان د سولې تمه کول د وخت ضایع کول دي. د پکتیکا له څمکنې ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو سمیع الله حلیمی تندر سمس راسولې وایي چې ولسمشر غنی باید د خونکو د تنخواګانو لوړولو ته پام وکړي، ځکه د دې په خبره خون کې په دې تنخواه سره گزاره نشي کولای. دین محمد احمدی له کندهار لیکي په کندهار کې د فساد د منځوړلو یوازنی لار د زورواکو محاکمه کول دي. او د غراز غلام احمد پښتون له هرات څخه ازادي رادیو ته پیغام استولې وایي چې ولسمشر د فساد پر ضد مبارزه کې لاسته راوړنې لري، خو د دې پدیدې د منځوړلو لپاره لا هم په مخ کې ډېر ستونزې او خندونه پراته دي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي او په منځنۍ صفه 1290 بیا په ټولو افغانستان او ټولو سیمه کې وورای.
دا ژوند رنگونه.
زه محمد اشرف فقیریم.
که په خوانی خوانځي باندې خبر راته وکي چې خون کې چې د دوی درجه د تحصیل څومره واز د کون کې چې د دوی ساویات رقم و
1350 هجری شمسی کال پورې استادان د مونږ تر نه هم سم پورې ساویات علمی و، مګر ډیر با استعداد خلک وو. علاوه دغه د مکتب کتابونه نور کتابونه هم دوی علمیت درلود.
استاد تاسو خپل خبر کې ویل چې په خا د استاد ساویه به ډیر پورته وکنه، یا ویل تاسو دا یاد کړئ چې دوی بدون خپل کتابونه خارجي مطالعه درلوده نور شین لوستل، نور څه بایز دیده و چې هغه با استعداد و، مګر نن ورځ هغه استعداد په خونکو کې هم نسته.
یو خو شوق او علاقه او رغبت وو، او بل دا چې نسبتا لنن امنیت خو تشویش کې نه وو، ذهنونه آرام وو. رښتیا هم نن سبا مشکلات ډېر دي او ډیر شاگردان سه د مکتب شاگردان او ډیر خاص احترام معلمین او ته ینه کوم له احترام خپل والدین او ته کول لیاغنه بشتر احترام خپل استادان او ته درلو.
د څه ویل کیږي چې په خو به خون کو ډیر سخت وهلم کول په خوانځي کې دا څنګه ده
وای چیرته سه دبنی حالت دبنی دا دی پرود په حساب باندې رښتیا نن سبا سګورو هغه وضعیت هغه احترام او عزت سپرون مو نن سبا نشته.
دا وهل تاثیر وته
خامخو یو سناس تاثیر خو درلود که نه درلود نو اکثر خلک په صفه شاګرد سره روان او هغه یو ځان ته ځنګل هدف درلود.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو کې انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو پر وپاړه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اورئ. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 100.5 صفه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د دوهمې سهارنې خبری مجله د وړاندې کولو لپاره ستار فروغ له تاسو سره ده.
رضوان مراد تشکر از شما، خسته نباشین. 7:30